احمد شبرم دا سادی رادو دا اتو بجو دا خبرونه دا وریدون که هر کلی کوم دا سادی رادو دا دی سات پخبرونه که لوی برخه سادی رادو یاد بی مجلی پروگرام تزنگری شویده دا خبرونه دا نور و مطالب و ترمعرفی مخی خبرونه بریتانیا په زرګونو هغو افغانانو ته چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته ورغلي دي او په هوټلونو کې په موقتي ډول میشتي خبر ورکړی دی چې د اګست تر پایه له هوټلونو ووځي. دا خبرداری په داس وخت کې دغو کډوالو ته ورکړل شوی چې په بریتانیا کې سیمیزې شوراګانې وایي چې دوی د کرایي کورونو له کمښت سره مخامخ دي او دومره ډېر شمېر کډوالو ته ژر کورونه نشي چمتو کولی. په تیر څه باندې یو نیم کال کې په هوټلونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال د بریتانیا د کډوالو د چارو د ادارو په خوښه کورونو ته کډه کړې ده، خو شاوخوا 2000 نورو افغانانو دا کورونه رد کړي دي چې شایي اوس له ستونزو سره مخامخ شي. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې پر ناروې انتقاد کړی چې د طالبانو استازي د اوسلو غونډې ته وربللی دي. د دې شبکې په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې ناروې د بشري حقونو هغه سرغړونکي غونډې ته وربللي چې ښځې او نجونې یې له زده کړو او کاره منع کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشنل ورځپاڼې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د لویدیځو هیوادونو جګپړي چارواکي او د طالبانو استازي روانه میلادي میاشت د ناروې په کوربتو په اوسلو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمن تبصره نه ده کړې. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وویل چې په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د 12 روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوخت دي. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لرې پرتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د طالبانو روغتیا وزارت په روسیو کې ویلي په هرو 100 نوزیژو ماشومانو کې 22 د بیلابیلو ستونزو له کبله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلاديش سره د کرکټ نننۍ 15 ورځنۍ لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی ویان سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نننۍ لوبه چې د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ ترسره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده. افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالۍ کړي چې لنې کمرغه له دغو سیالیو څخه یې درې ګټلې دي او تمه کیږي چې نننۍ سیالۍ به هم وګټو.
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنګلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت د محرمو اسنادو د ناوړه استفادې په تور محکمې ته له حاضرېدو وروسته پر ځان لګېدلې تورونه رد کړل. ډونالد ټرمپ پرون په میامی کې محکمې ته حاضر شو. ټرمپ د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید کړی دی. کتونکي وایي چې د دې اسنادو څېړل شای یو کال یا هم تر کال ډېر وخت ونیسي. د نایجیریا پولیسو پرون ویل د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندي پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات شدید شوي دي. دغه کښتۍ چې له یوه واده څخه یې کسان لیږدول د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال کې ډوبه شوه او شاوخوا سل کسان پکې مړه شول. د پولیسو ویان و کسان مې اجیایي ویلي دغه کښتۍ په کوارا ایالت کې ګاونډي هیواد نایجر ته نشتی په سیم کې ډوبه شوه. دا معلومه نه ده چې څوک له دې پیښې ژوندي پاتې دي که څرنګه. په مړیو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ایران د فارس ولایت چارواکو افغان کډوال له کارونو منع کړي. په دې اړه مو د چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر اخیسته.
هیڅ هیواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال د خوانه.
په کونړ او نورستان کې سیلونه بهیدلي.
اتیا سربندونه تخریب کړه، یو سل او شل غواګانی 1540 کړي.
د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده چې هم پکې کیسه لرو، هم نور مطالب او هم شعر.
دلته و سهر سهر خټین کورونا راځي په پیغلو ګلاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران په فارس ولایت کې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر کارونو محدودیتونه لګولې دي. د دغه تازه محدودیتونو لمخې افغان کډوال نشي کولای په دې ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانیات به هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغانان چې د فارس ولایت په بیلابیلو برخو کې ډیر دي په دې باب اندېښمن دي. په دې اړه راپور د یو افغان کډوال په څرګندونو پیل شي.
با این همه زحمت
په دې ټول زحمت او خواري می ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپل کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماډه کړم. واقعا ژوند او شرایط راسته سخت سوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي او وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو ورسته پریکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپل دندې له لاسه ورکړي او بې برخلي کړي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل.
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوقی از او دریافت میکردم.
زه خپل په یو پلورنځي کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې. خو له بده مرغه د غبرګولي د 15 یا د جون میاشتې د 15 لیلامي ورسته د کار خوند راته ویل چې هلته نور کار نسم کولای. باید ځانته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځي پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړم. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې ډیر افغانان وای د جون میاشتې د 15 منیټې د اعلامیې لمخې چې د دې ولایت د خاروال لخوا خبره شوې افغان وګړي هلته کار نشي کول او د کارونو خاوندانو ته ویل شوې چې افغان کډوالو ته کارونه ورنکړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
ای وخته اخیر محدودیت ها آماده بیخی
په ورسیو کې محدودیتونه زیات سوی دي. زموږ وضعیت خراب کړی دي. زموږ دوکانونه وتړل او زموږ پر ایرانی شریکانو یې هم محدودیت لګولی چې لمه سره کار ونه کړی. اوس حیران یم چې څه وکړم. لاله هم سوی یم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایرانی چارواکو له دې پریکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوی چې ښایي ځینې ایرانی چارواکي هغه مغازي مهرولا کوي چې د افغان کډوالو دي یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دهقان خلیلی خبریالانو ته وایي غو محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملی کیږي. هغه ویل چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازي مهرولا کړی چې له تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې و. یو بل افغان کډوال چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي ویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسی کولای. کنه له افغانانو نو ټول کارونه اخیستل سوي دي.
دغه افغان کډوال وایي دغه تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ دي چې له کبله یې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دوارو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هلمند لسینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یو د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغه چې طالبانو 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکټینګ کړه، دا څوم وار دی چې وسلوالي له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
د ایران په فارس ولایت کې د میشتو غنو افغان کډوالو په وینا د خبرګولیا جوزاده 15 یا د جون د 15 منټه اعلامیه د دغه ولایت د شاروال خوا صادره شوې ده چې لمخې حالت میشت افغان کډوال کار نشي کولای او د کارونو خواندان هم دوی ته لکار ورکولو منه شوې دي. د پانتون استاد او سیاسي مسایلو شنونکي محمد اسحاق اتمر د ایراني چارواکو دغه اقدام له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولی. د شغلی اتمر څخه به واورو چې په ایران کې پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه په څه معنی.
تاسو پیږئ چې د کډوال همیشه د ګاونډي هېوادونو د پاره د ستونزو او مشکلات رامنځته کوي. په دې معنا چې د هغوی استوګنه، د هغوی د کار فرصتونه دا باید مراد شي او هغوی د پاره یو آرام ژوند یا په اصطلاح مناسب ژوند برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه څو لسیزې دی چې جنګ جګړې ډېر شوي دي. په دې وروستیو کې خو اقلا دا د کار موندنې فرصتونه په افغانستان کې نشته. نو افغانان مجبوریږي چې دوی کډوال شي. او کډواله هم یا غونډي وردن ته زی یا نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. غونډي وردن کې هم دوی ته کاري فرصتونه کم دي. په دغه برخه کې هغه هیوادونه هم هغسې لازم چې د یو مهاجر دپاره دی په هغه سترګه دوی ته نه کتل کیږي، ځورول کیږي، د پولیسو لخوا نه بندیان کیږي او همداسې کاري فرصتونه هغوی ته نه برابرېږي.
په ایران کې د کارونو خاوندانو ته ویل سوي چې بهرانیانو په ځنګړي ډول افغانانو ته کارونه ورن کړي. د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشورونو لمخې د څه ډول یو پریکړه دستوس په نظر؟
زه تاسې فکر کوم چې دا پریکړه د خپل محلي اداراتو خوانه ده، یعنی په نړیوال کنوینشن کې هیڅ هیواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال د خوانه د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې د خوانه مسؤلیت دی ټول هیوادونو باندې چې دوی دی هغه کډوال چې د یو مشکل له کبله خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي او هغه هیوادونو ته دوی مهاجرت کوي، هغوی سره د انساني برخورد کوي، هغوی دې ونه ځوروي او هغوی دپاره د کار هغوی خپله کوم د وخت د کار لري هغوی دپاره د کار زمینه مساعد شي تر څو چې هغوی خپل ژوند په هغه باندې مخته بوزي.
تر سیاسي کړکېچ وروسته تل ګاونډي هیوادونه هلته پر میشتو افغان کډوالو او پناه غوښتونکو فشارونه راولي، ستاسو په نظر ولې؟
دا خو یو استعماري عمل دی، ځکه تاسو وګورئ یو خو کډوال د مجبوریتونو له کبله چې دننه په کور کې هغوی ته پیدا شوی دوی کډوالۍ ته مجبوریږي. بیا دغه هیوادونه د دې دپاره چې دوی مشکلات لري د افغانستان د حکومت سره، بیا کله چې دغه مشکلات ډیر شي بیا دوی فشار په مهاجرینو باندې راولي، او دا هم غیر انساني دی، هم غیر حقوقي دی چې کومه داسې فکر وکړو چې دوی هر کله دا فشار راولي. دا نو سمه خبره نه ده، ځکه چې د دوی مشکل به سیاسي مشکل دی د افغانستان د حکومت سره، او دوی د دغه مشکل د افغانانو د مجبوریتونو په استفادې سره اکثره داسې کیږي چې دوی په مهاجره باندې فشار راولي، یا د پولیسو لخوا نیول کیږي یا بندیانېږي یا کارونو ته نه پرېښودل کیږي، او په مختلفو طریقو باندې
د سیاسي چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپا ورځ له تاسو سره.
په نورستان او کونړ کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي، سړکونه یې ویجاړ کړي او په زیاتو ځایونو کې لارې د موټرو له تګه ایستلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په منډول او دواب ولسوالیو کې د تیرو ورځو بارانونو او سیلابونو ځای وسیدونکو او حکومت ته مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه مازیګر په منډول او دواب کې شدید باران او سیلابونو د خلکو کورونه، دوکانونه، باغونه، کرهڼیزې ځمکې، جومات، روغتي مرکز او سرکونه ویجاړ کړي دي. د یو دولتي رینجر په ګډون درې موټرې او په سلګونو څاروي په خړو بو لاهو کړي دي.
دواب ولسوالۍ خو جنیا دره ته د ډېر خطر را رسېدل، دا دینمو دا جرنډیو او دا پټي بډې ډېر وړي دي. منډول ولسوالۍ ته دوه نظر رسېدل دا جاندازې نه خو کلینیک هم اوبه وړی دا، درې دانې موټرونه اوبه وړي دي، دولس دانې دوکانونه وړي دي، اور نور دا پټي دي او تقریبا درې سوه دا نایمال وړي دي. سړکونه ټول خراب دي. منډول والا دلته دایلې دوه کې ساتې پرته نشي تلې. منډول لاره باندې یو غریب خلک دي، غریب کم نه وي شي ډېر خبري.
د هغه په وینا چې د ټلیفوني اسانتي او د نشټون په وجه لا هم لری پروتو درو او کلیو څخه د نورو ویجاړیو معلومات نه دي را رسیدلي. د نورستان چارواکي هم یاد زیانونه تاییدوي او ورته د نورو معلوماتو در رسیدو په تمه دي. بلخوا په کونړ کې چارواکي بیا وایي په ناړې ولسوالۍ کې ګلۍ شدید باران او سیلابونو زیاتې کورنۍ لشته ځمکو باغونو او څارویو خلاصي کړي دي. د یاد ولایت د کرنې مالداري او اوبو لګولو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
دیرش هکتارا ابیز مکه، اوشت هکتارا للمیز مکه او پینزه اتیا سربندونه تخریب کرده. یو سلو شل غواگانی پینزه سوا و چلویه گری و بیزی دیو و هم مرگ و جوب لدلستلا.
دا نورستان و کنر پا یو شمیر سیمو کی شدید بارانونه گلی و سیلابونه خلق و حکومت تا په داسې حال کې مالی زیانونه اړوي چې د نورستان یو بل ګاونډي ولایت بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي راډیو ته به مجله پروګرام لرو، خو اوس به دا نړیواله مسله راواخلو. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د اوبو د یو بند تر ویجاړېدو وروسته هلته د اروپا د اټومي انرژي تر ټولو لویه بټۍ له خطر سره مخامخ ده. د اوکراین دغه اټومي بټۍ په زاپاروژیا کې پراته ده چې روسي ځواکونه ورباندې ولکټینګه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل مورینو گروسی پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دغه هیواد د اټومي انرژي تر ټولو لوی اټومي بټۍ د برخلیک په باب اندېښنه وشوده. رافائل گروسی مخکې له دې چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ لیدو ته روان شي خبریالانو ته په دې باب خبرې وکړې. لکه چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ او بیا یې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه. پر دې اټومي بټۍ په وار وار له دواړو لوریو ډزې شوې دي. شاوخوا 14 میاشتې کېږي چې د اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول شوې او له هغې راهیسې رافائل گروسی د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې ښوولې دي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر گروسی ویلي چې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره یې هم پر هغه وضعیت خبرې کړې چې پر دې اټومي بټۍ مستقیم اغیز کوي. د هغه په وینا وروسته له هغې چې کاخوف کا بند تیره اونۍ ویجاړ کړی شو، د دې بند د برخلیک په باب اندېښنې لا اوج ته ورسېدې. دا بند چې پر دیم پر سیند جوړ شوی و د اوبو له ذخیره کولو سره مرسته کړې وه چې د دې اټومي بټۍ د ریاکټرونو په سړولو کې ترې کار اخیستل کېده. اوکراین وایي د بند په ویجاړولو کې روسیه لاس لري، خو مسکو دغه تورونه ردوي او شنون کې وایي داسې ښکاري چې د بند تر ویجاړېدو وروسته بهیدلی سیلاب د کیف تهاجمي عملیاتو ته خنډونه جوړوي. له گروسی د اوکراین د تهاجمي عملیاتو په باب هم پوښتنه وشوه. هغه په ځواب کې وویل ډیر اندېښمن دی چې احتمالا دغه اټومي بټۍ بیا په علني جګړه کې راښکېل شي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم خبرونه ته شراغلی. د کابل په زرنگار پارک کې د کتابونو نندارتون پرانستل شوی.
ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مؤثر کو چې لاغه کې دی سره دی له کتاب سره آشنا شي.
ماشومواله د لیکوال او شاعر پر ادبي هڅو څه اغیز کوي؟
زما ماشوم توپ کلی کې تیر شوی دی. زه تر شارو یالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې
کیسه لرو.
په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، په کړکۍ د باندې ګورم وریځ دا او په کې کومړې خولې را ماتې دي.
دا ادبي خبرونه په یو شعر رنګینه وو.
دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي په پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه.
له داسې چا سره هم شهیدلې یم چې یو آنلاین اپ ته په لسکونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي.
افغانستان کې د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن.
که تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د خبرونو د موینیت مربوط د بیحقی کتاب خبرولو د ریاست پنوشت د کابل په زرنگار پارک کې د اونۍ له پیله د وو ورځو په مخه د کتاب نندارتون پرانستل شوې ده. د دې نندارتون د جوړېدو هدف په ځوانانو کې د کتاب لوستلو کلتور ته وده ورکول شوتل شوې ده. د راپورونو له مخې په دې نندارتون کې د لسګونو خبرندویو مرکزونو په زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنۍ نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بیحقي خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنگار پارک کې جوړ شو. د بیحقي کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي راډیو ته وویل
هدف هم لدغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مویسر کړو چې له هغه کې دې سره دې له کتاب سره آشنا شي.
د ذهنیت سازي په نوم د خپرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثره کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ خراب دی، د پاکستان بسته‌بندي ډیره خراب شوي. دلته جویشیر کوڅې ته کتابونه راوړل کیږي، د ساتنې خونی معیاري نه دي، سوری دي او پر کتابونو ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤل سرور خادم وای ل سیاسي بدلونونو ورسته اکثره خپرون کې ل اقتصادي ستونزې سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
پس از حکومت طالبو تاثیر سری کتابو و سر
د طالبانو دراتک زیات تاثیر په خبرندویانو په هان له هواد وتل چاغیز هم درلود. دین خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید لخبرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخایي چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هواد کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای.
خو محمد محسن رضا چې دغه اورزنی کتاب ملي یو لکتون کو سخه دي، د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو خزه او خدود دی، خلک دلته یو بل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ به خلکو ګڼګونه ډیره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یو بل ګډونواله ده وایي په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی، دا ډول نندارتونونو جوړول ډیر اغیزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکاتب
کونسي او پانتونونه لا هم تنجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغیزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوې دي.
د زرنگار پارک د کتاب په نندارتون کې اکثر هغو خپرندوی ټولنو برخه اخیستې چې په کابل کې فعالیت کوي. په افغانستان کې په وروستیو کې د پښتو کتابونو د چاپ چارې لږ خوځېدلې دي. د جمهوریت تر سقوط وروسته تیر کال د کتاب بازار سوړ و، خو سږ کال یو شمېر خپرندوی ټولنو د چاپ چارې د پرو سږ کال په پرتله ګړندۍ کړې دي. په ننګرهار کې هاشمي خپرندوی ټولنې تازه یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي او یو شمېر نور چاپوي. د دې ټولنې مشر سید اصغر هاشمي مو له دې کتابونو خبروي.
یو کتاب یې د مونولوګ په نوم باندې دی. د مونولوګ چې لزان سره خبرو کولو ته وایي، په عمومي ډول باندې یو تخلیقي کتاب دی. په دې کتاب کې د لیکوال د داخلي دنیا په پام کې نیولو سره یو بحث روان دی. لیکوال سید اصغر هاشمي دی. همدارنګه هاشمي خبرندوی ټولنې چې دویم کتاب چاپ کړی دی، په دې وروستیو کې هغه د دکتورا ډیزرټیشن دی په پښتو شعر کې د انسان دوستۍ څېړنه. خو د پښتو ادبیاتو یوازې دویمه دوره ځانګړې شوې ده او په دویمې دورې کې د شپېتو تنو شاعرانو د شعرونو بیلګې څېړل شوې دي، تحلیل شوې دي او د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې د انسان دوستۍ په باندې کار شوی دی. دغه موضوع په 1500 مخونو کې په 2 جلدونو کې چاپ شوی دی او په وروستیو کې د دکتورا د ډیزرټیشنونو نه دی. دریم کتاب چې زمون خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د سید شمس الدین مجروح د اشعار او فکر فورم او هنر په نوم باندې د ډاکټورا ډیزرټیشن دی د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن دی. دغه د ډاکټورا اثر د اول دورې د استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال اثر دی چې د مجروح صاحب د اشعار او د فکر او همدارنګ د شعرونو د شکلي جوړښت هنریت او بیلابیل خوا باندې خبری لري بحثونه لري او بحثونه پیش شوي دي. څلورم کتاب هغه د ادبیات او فلسفه تړاو دی دا د یو ښه لیکوال محمد اکبر کارګر صاحب اثر دی د ادبیات او د فلسفه تړاو یو ډول مغلقه موضوع ده او موږ په پښتو ژبه کې په دې برخه کې هیڅ یا ډیر کم مواد لرو. استاد خوشبختانه د ادبیات او د فلسفه په تړاو باندې یو له خو کتابونو څخه لیکل دی چې موږ په دې وروستیو کې چاپ ته لیږلی دی او په نږدې ورځو کې به چاپ شي. یو بل کتاب چې هغه د غرونو او سیندونو سرودونو په نوم باندې دی دا د کاون طوفاني لس شعري ټولګې دي چې دغه لس شعري ټولګې د کرونولوژي په نظر کې نیولو سره یا د متن څېړنې میتودولوژي په پام کې نیولو سره د کاون صاحب دغه لس شعري ټولګې ترتیب او تنظیم شوي دي او په دوو ټوکونو کې په یو لس مخو کې دغه شاعري چاپ شوی ده. زه به د دې شاعرۍ په حق له دومره ووایم چې کاون صاحب یو د بیل سبک خاون شاعر دی او په ډیر ښه شکل باندې یې د شاعرۍ طرز او طریقه او نوښت دی او په شاعرۍ کې ډیرې نوې خبرې تر سترګو کیږي. په وروستیو وختونو کې موږ دغه 15 کتابونه چاپ کړي دي. د افغانستان ټول ملت ته یې مبارکي وایم او په دې هیله چې زموږ فرهنګ زموږ ستاسو ژبې ته دغسې کارونه وشي چې تر څو موږ ستاسو د علم په وسیله باندې خپل ټولې ستونزې حلولی شو.
له ښاغلي هاشمي څخه په مننې چې د کتابونو د چاپ په اړه دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل. وړاندې په خپرونه کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د یو بحث جزئیات تر سره شریکو، خو له کتابونو سره به سمدستي بیا هم سر شو. یو خوستی ځوان د انګلیسي ژبې په 4000 لغاتو مشتمل کتاب چې و بهرني لیکوال پروفیسور پال نیشن په شپږو ټکو کې چاپ کړی پښتو ته ژباړلې. په دې کتاب کې له لغاتونو سره د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغت تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی. خو ستفرنګان اورون انتي دا یو شګام بولیا وای د انګلیسي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډیرې دوه سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شوی کتابونو او لیکنو ارتیا هم ډیره شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د افغان یون پونوم دی او خوانیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوالو لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سریز چې شاوخوا 4000 لغاتونه پکې دي پښتو ته راجباړلي چې خوستی رون اندی او فرهنګیانی یو ګټور اقدام بولی. د انګریزي ژبې د شپږو ټوکو کتابونه د پروفیسور پانیشن لخوا چاپ شوی، خو صدام احساس بیا د شپږو وړ کتابونه بیا نسبتاً لوی ټولګه کې پښتو ته راجباړل دي. پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټولګیش بړون کوي سره لري چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوی، خو د بیلابیل رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپل مسلکي برخو کې ګټه اخیستلی شي.
زموږ د دې کتاب د سیریز د راډي ژباړه د هغو هیوادوالو لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري. ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم. همدغه د پالنیشن د سیریز لړۍ مو غوره کړه. دغه سیریز شپږ کتابه لري او په دې شپږو کتابو کې تقریبا 3000 شپږ سوه لغتونه لدي. دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولیکلا، د جملو معنا هم ولیکلا او پیو کتاب کې ځای پر ځای کړل.
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه کڅه هم د زینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوی، خو له دې مخکې هم درې ځله خبره شوی او ډیر شمیر مینوال لري. د شزایت پانتون د ټپ وانځي معسل نعمت الله تسلوی
چې کلم موږ لومړی ځل لپاره د ټپ وانځي پایل کړم، هغه د انګلیسي کوم مقاله چوي کوم کتابونه چوغه ډیر سنزمن مورته، ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله تر څو موږ وکړی شو د هغه د طبابت کومې اړوند ستونزې چې دي کتابونو کې هغه حل او فصل کړو. او کلم چې دغه کتاب راوتلی دی بازار ته نو موږ سره په ډیره زیاته توګه مرسته کړې ده، ځکه چې دا کتاب ډیر موثر دی. هغه لغتونه پکې راخیستل شوي دي چې هغه ډیر مهم دي، که څه هم زه د طب پوهنځي محصل یم، خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کېږي.
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان، له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاو ګڼي. لیکوال او د نظر خواند محمد غفور مهیدی وایي
په نننۍ اصل کې انګلیسي ژبه چې یوه منل شوې نړیواله ژبه ده، اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی. نن ورځ انګلیسي ژبه د نړیوال علمي، سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده، نو زده کړه یې هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیاوې پوره کوي. او بیا له انګلیسي ژبې د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي.
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو، تنکیو زلمیانو او ځوانانو د انګریزي ژبې زده کړې ته مخه کړې، او د دې ولایت په کازه ولسوالی کې د انګریزي ژبې د زده کړو لزګونه خوانیز مرکزونه په فعالیت بوختي. د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتې دو سره د انګلیسي ژبې پښتو شوی کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډیره شوې ده.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو.
په لیکوالي باندې د ماشومتوب اخیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څېړل شوې ده، خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. تاسو د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو د بحثونو په لړۍ کې دوهم بحث د ته ځانګړی شو چې ماشومتوب په لیکوالي څه تاثیر کوي. د دې بحث یو برخواله ملاله کلیواله وای چې ماشومتوب یې په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعري پوره اغیز کړی دی. په دې اړه مې لاغلی کلیوال څخه نور وضاحت وغوښت.
زما ماشومتوب په کلی کې تیر شوی دی، لکه د کلی په رنگونو کې ښایستونه کې یعنی کلی سری او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو ویالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو داسې کله شعر لیکم زما هماغه تصویر په ذهن کې وي، نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چینار، زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلی رنګونه په پښتو شعر کې چې زور ته ګورم رنګونه ډیر کم دي، ډیر محدود رنګونه کارو، مثلا سور رنگ ته اشاره شوې ده او زیړ رنگ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنگونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنگونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنگونه ستایلي، لکه د شفق سور رنگ، همدارنګه زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، دا رنگونه مې ستایلي.
دا خړ رنگ په ورزياته شفق خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یاد شوې دي. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار لنورو شاعرانو اخیسته دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، لنورو شاعرانو مدار اخیسته دی، تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدل؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشومتوب زما په شاعری باندې اخیس کړی دی. دا هغه چنار ده چې زه په ماشومتوب کې به ما دغه چنار لاندې ساتلی کوله، یا به مې ډېرې ویالې په غاړه باندې ناسته وم، هلته به مې ساتلی کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان زما تصور کړي یا مې انځور کړي دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوي چې نه، یوه نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاشي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ماته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنی موږ نشو کولی چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره جای په جای کړو، ځکه هغه سي د شیخ خواندم دومره نه وي شیخ د سیو فطري شاید مثلا په زور باندې نه لیکل کیږي یا په دې باندې نه لیکل کیږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم یو شعر ولیکم دا خپله یو اغېز په انسان باندې کیږي بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کیږي داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې یو شعرونه لیکي لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر ترک کله ناکله نوي یا د شعر هغه الهام کله ناکله نوي نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشومتوب ته ورشي خو که اوس دې تراشو تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی که تاسو له اساجی راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم دلته د ژوند رنگونه ډیر بدل دي دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي دلته و سهر سهر خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه خو د دې کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري پر هره پله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای د خفونه ښکاري لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تېر شوي وحشت لونه ښکاري یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید د ناوې د سر شالونه بیرغونه ښکاري
ډېر عالي د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه د ژوند رنګونه دي
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی
خاص نوم نه
لري په دې نظم کې تاسو څو شانو ته اشاره کړې وه یو مخړو دیوالونو ته اشاره کړې و چې سړی لوستون کې یا اوریدون کې د شعر کلی طبيعي حاضر مهم داسې تصویر کړې ولا چې زما سترګو ته مخه د کلی حاضره ودرېده یعنی دا کار هم همدغه څه ده اما زما پښتنه آیا دغه تصویر مو ذهن تراغه به ماشومواله ته ورغلی او کنه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم
ا ته خو دې چالو ته زه میال ته زمونږ په کلی کې لږ رانی بعد حالات کې شوې و جنګونه سيو زه بیا ډېر زیاته خفه شوم ا زه ډېر وخت کې چې زه خپل کلی سمه ما نو مطلب نو بیا ما خپل کلی هغه هم د تصور کې چې زمونږ کلی کې به وسره سو وضعیت کې لته ما خو په لیر کوچین تو کې خپل کلی لیدلې و نو ډېر کلونه سيو چې زه نو مورغلی نو بیا می هغه د خړ کلهای مثلا هغه می د هن تر هغه نو همدغه بیا می دا ډول موضوع سره کار کړل لکه چې شین اسماني او مې پکې پراکو هي سهار وخت ورته خو انجینر کې سهار وخت ډوډۍ پخې نو د انجینر د لاسونو تفاره دي زتللې مکلی ته نو زه ګورم مشافه څخه د انجینر د ډوډۍ په خوله او تفاره دي ګورم البته اډیره جوړ شوې نه وي کبونه جوړ شوې نو د کلی په دیوالونو پر مخ باندې د مرمۍ خاصونه ښکاری څه راځي تصور کوم چې دلته یو وحشت تر شوی دی بیا ګورم چې البته یو څه تازه کبونه جوړ شوې یو ناوي چې د خپل شهید خوان په قبر باندې ځاړ یغ خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه سکون لپاره هغه بیرغ کړی نو دا شاید ما د خاطر باندې انځر کړی دی
لاغلی کلیوالي مننه د دې او د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ د بحث د برخوالو نصرونه د مشهور ارواپوهانو له نظریاتو سره هم شخه دي د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ چټ چې د ازادي راډیو مجلې له پروګرام سره شریک شوی دی راپوري په خواله رسنوي او یو شمېر به پانو کې هم خبر شوی دی په دې بحث کې شفیق خپلواک د مشهور لیکوال ورجینیا وولف د ناولونو مثال ورکړی دی او ویلي دی چې دا ناولونه یو ډول د اخلي وولف د ماشوم توپ خاطرې دي. شاعر خپلواک د فرانسوي شاعر ګیراد نروال د شعرونو په ارتباط هم ویل دي چې پرچنوي د دې په باور د هغه د کوچنوالي اثر جوت دی. فاطمه اعظم هم د یو بهرني لیکوال مثال ورکوي او کافکا یادوي چې د دې په باور د دې مشهور لیکوال په اثرو کې د کوچنوالي د پیښو اثر ښکار دی. بل لیکوال نوید خوشبو پیوي چې د انسان کرکټر او شخصیت للویا سره د ماشوم توپ له پیښو رنگ اخلي. میمونی کامران بیا کوچنوال هغه زیر مشکاري چې ادیب او لیکوال ته تجربه په میراث پاتې شي. د بل لیکوالي ځولې لمن په نظر ماشوم توپ یوازې په ادب نه بلکې د ژوند په هر برخه خورا اغیز لرلې شي. ځلانور بیا تر ډیره د موضوع اروایي اړخ ته تم شوې ده وای چې د انسان په لاشور کې له ماشوم توپ ځینې داسې صحنې هم ثبتېږي چې په شمارانو بدلېږي چې انسان په مکمل شمار بدلوي یا په یو کمزوري بنیاد. فرزانه سیار بیا په دې باور ده چې د انسان د شخصیت لویه برخه په ماشوم توپ کې تشکیل شي. ګلالې مومن ته د ماشوم توپ خاطرې او تجربې د لیکوال او شاعرانو د الهام سرچینې ښکاري. نرګس ساک ته بیا خپل ماشومواله په بل ډول مهمه ښکاري. دا وایي که څوک په ماشوم توپ کې د فکر د بیان وس پیدا کړي بیا به په بل فکر پسې ولاړ نشي. فرزانه ترې کې خپل خبره په شاعرانه انداز کې بیا وایي د زړښت سپین تارونه مهم د ماشوم توپ لار شفه رنگیدلې دي. د شوزو د انلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ بل برخواله شی بهیز بیا پدی پاور ده چې د ماشوم توپ دوره د انسان حق دوره ده چې ډیر سي هیروي لړسي پیاجوي لاغلي که هیڅ سره لیمو ودان هم نه سره ده. دغه نظر یو شمیر لیکوال او شاعران داسې بیانوي چې د زینو ماشوم توپ بد شرایط تروري نو پلوینې کې بیا پسې ګرځي او دغه احساس هاغ زمانه ته ورولي. پدې لړکی یو هم سوریایي فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیستي د دې په نظر شعر یو ناویلې خبره ده یا لښ تر لښه یو بې جواب پوښتنه او د یو ناڅرګند څه لټه. د لومړي خبرې په نوم د ادونیس په شعر کې هم ناویلې خبره اورو، هم بې جواب پوښتنه تر شوي او هم د ناڅرګند شي د لټه هڅه احساسولې شو. دا ادونیس شعر کوم ماشوم چې ومه یو ځل راغی چیرای ناشنا و چې نه ویل روان وو یو بل ته مو په پټه خوله کتل سموش ګامونه لکه سین چې درمې ناشنا له اصل یو یو ځای لکه پاڼه چې شمال رپوي سره بیل لکه ځنګل بوټي دلای دی لمځکی او بکړی موسمونو ای ماشومه چې زومه شرم خکی څه شي موږ سره یو ځای کړو دغه اوسو څه به سره وایو. په دې شعر کې ادونیس د خپل کوچنوالي د موندلو لټه کوي. دا خبره د پښکارا هم په مرکو کې کړې ده چې کله زی شي دلای او په پښو درې دلای دی ل خپل پلار او مور سره د سوریې په یو کلی کې چې قصابین نومیږي په پټی کې کار کړی دی او د ماشوم په څیر د ژوند هیڅ ډول تجربه نه دی احساس کړی. د لومړي خبرې په شعر کې شاعر غواړي پوښي چې دی څوک دی خو ځواب ورته نشته. بیا هڅه کوي چې د کوچنوالي مرحله کشف کړي چې څه وه څرنګه وه خو ځواب نشته. په دې شعر کې ادونیس هڅه کوي چې خپل ماشوموالی درک کړي او بیا د هغې له مخې په زړښت پوښي. د هر هڅه فلسفي ښکاري. د لومړي خبرې د شعر په اړه ادونیس د الغت په نوم تلویزیون ته چې له قاهرې او لندن په یو وخت خبرې شي په مرکه کې ویلي په دې شعر کې مې پوښتنه له دې ماشوم کړې ده څو سره وپوهې شو چې هویت څه مانا. آیا هویت په میراث اخلو؟ هویت ثابت دی نه بدلی شي که برعکس هویت پرله پسې ابتکار دی. انسان په فکر او عمل ابتکار کوي همداسې په هویت کې هم ابتکار کوي. ګومان کوم په شعر کې د ماشوموالي یاد د حال له زمانه نه رسایت دی او دا یاد شاعر له اوسنی زمانه تیر زمان تستنوي او په دې ډول ختی زمان ماتوي. ماشوم معصوم دی، خام دی، د پاخه تجربه کار مشر په څیر نه دی. دی زمان نه ماتوي او نه هم د ابدیت فکر لري ځکه چې فطرتاً د تلپاتوالي احساس ورسره مل وي او تل د اوس په ابدیت کې ژوند کوي. مشان د ماشومتوب د لاسه تللو وختونو حسرت کوي. شاید همدا علت به وي که څوک د لیکلو لپاره هیڅ موضوع نه لري ذهن ماشومتوب ډکوي. بل دورته ماشومواله انفرادي تجربه ده او مرګ مشترک شي دی. لا دونی سپیوی مرکی کې پښتنه وشوه چې تل مرګ بیریشي د په جواب کې وویل چې مرګ د ژوند برخه ده ټول مري یو شمیر ارواپوهان په دې نظر دي چې د ماشوموالی یاد له مرګ سره یو ډول مبارزه ده انسان نه غوړي چې دا ومني چې ژوند تیر شوه دی خو د ادونیس په نظر مرګ د ژوند برخه ده او د بیا بیا د خبره کړې ده چې کله هم له مرګ نه دی ویریدلې د دې په نظر مرګ مشکل نه دی مشکل په ژوند کې دی چې څنګه ژوند کوو دا هم وای چې زموږ داسې ټولنه ده چې اکثر خلک په مرګ بوختي ژوند هیر دی دوی مرګ را ژوندۍ کوي دوی د مرګ لپاره لارې چارې لټوي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لاندې کیسه لرو وړاندې بیا له داسې چا سره شهیدلایم چې تر اوسه په لسکونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي او یو آنلاین اپلیکیشن ته سپارل دي چې خلک یې واوري د تورې جامې په نوم لاندې کیسه د فیصل ځلاند د آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لېښلې مننه ترې کوم او کیسه سره ور
د کال لمړنۍ واوره ورېدلې ده د باندې افسوس لګیږي په خار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده د کړکۍ د باندې ګورم ورېځ دا او په کې کومړې خلې را ماتې دي له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي ګنګسیم بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا دي د واورې په لیدو مې زړه دردېږي ټکان را کوي او ځوروي مې تیر ژمی همداش په ورځې وې دواړ د ښار په وسلو لار کې سره مخامخ شوو د تورې جامې اغوستې وې ښه پکې ایسېده ما مې د ورور جمپر اغوسته و را باندې غټ و دې چې ولیدم له خنداش نه شوه ما یخ ورته بهانه کړ واوره درېدلې وه لمر تازه د ورېځو په منځ کې سر را ایستلی و د خپل جمپر کشک مې کش کړ دې هم ماسک لرې کړ موبایل یې را وایسته دواړه یو ځای کمرې ته ځیر شو عکس یې واخیست بیا یې په کړس کړس وخندل لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه لږ ولاړ و بیا یو ځای په موټر کې کېناستو دې د واورې صفتونه کول ما له یخه سر ټکاوه وروسته دفتر ته ورسېدو دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم نه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو زما فراس کې کامرا وه د مایکروفون خولې ته نیولی و له یوه سړي یې د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې د سړي په خبره کې مایوسي ګډه وه واورې ورېدو یې کار روزګار ورخراب کړی و دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ ژر ژر یې خبرې خلاصې کړې بېرته یو ځای روان شو اوس مې هم هماغه صحنې سترګو ته ولاړې دي او ځوروي مې سهار مې چې فیسبوک پرانیستې هماغه د تېر ژمي عکسونه رالېږلي وو لاندې یوه ټپه ورسره لیکلې وه پاس په کابل واورې ورېږي ساړه نیولې نازولي صورتونه زړه مې درد وکړ عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل تېرې خاطرې یې را یادې کړې دا نشته خو کوای هم نه مې شوای لیدلی اوس کار بل ډول دی لنجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي لمر تازه رالګېدلی د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي بخارۍ کې اور مړ شوی دی زه هماغسې ناراحته یم سترګې مې پچې نیولې واورې ته نشم کتلی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د بلبل په نوم اپلیکیشن کې شاوخوا 200 کتابونه په ځخ ثبت شوې دي د دې کتابونو یو لوی برخه آریان حکمت لوستې ده دوی تر اوسه دې اپ ته چې آنلاین خلک اوریدل شي 500 کتابونه په خپل ځخ ثبت کړي دي له شاغلی حکمت څخه به واورو چې دا کتابونه په څه ډول ثبتوي
زورته یو کوچنی استودیو لرم استودیو کې کتابونه ثبتوم البته ایډیټوم او کتاب انتخابوم هم زه معلوم ثبتوم هم زه او بیرته بیا جوړ بلبل اپلیکیشن ته ورکوم تر څو یو په خپل اپ کې پور کی
تاسو سره موسیقي هم یو ځای کوي دغه د موسیقي له اواز سره یو ځای کېدل یو څه سخت پروسه نه ده کچرته د سمونځه استودیو له چا سره نه وي
ولا سخت ده سخت ده دا کار سخت ده یو دا چې سړی کتاب تکینی او کتابونه ډیر اوږدو اوږده هم وي چې د کتابونه په لوړ آواز باندې سړی وایي نو خامخا سړی باندې فشار راځي او غږ ډیری وخت ستونی یاري نه کوي ځکه چې په لوړه د غږ ټیمپو چې لوړی او ته په لوړ آواز باندې خبرې کوي نو خامخا په ستونی کې فرق راځي او په غږ بیا فرق راځي نو سخته ده رښتیا هم دا پروسه ټوله د ریکارډ برخه یې د ایډیټ برخه یې دا سخت چاري دي نو موږ ته د خدای انسان کې ان شاء الله سي د خلکو د خدمت او د خلکو لپاره د زحمت په ځان باندې منو او د مسؤلیت
حکمت سب کله سي تاسو اشاره مرتبه کتاب په لوړ ځخ باندې لولې کنه زه د رادیو دی بیان په صفت خپل تجربه کله اوریدونکو سره شریک کم کله ناکله چې یو مطلب لولو دوی په فکر کې چې عادي خبرې کې لیکن انسان ستړی کوي او کتاب خو بیا ډیر مخونه لري کله چې کتاب تاسو ولې تقریبا څومره مخه یو ځای ولې په لوړ ځخ باندې او په وقفه په شکل باندې ټوله سبتوي کثرنګ
فرق کې کتاب نو چې کتاب څومره دی کتاب زخمات څومره دی سل ما تر سل مخونو پورې کتاب په پرله پسې سات کړی دی یعنی له یوې مخه مې سات کړی دی او کوم کتابونه چې بیا وګدي یا ډېر د لیکلو دغه شی وی یو څه سخت وي بعضې کتابونه ډېر اسانه وي چې لیکوال په ډېر ښه شکل باندې لیکلی وی یعنی لوستل ډېر اسانه کوم تکلف نه غواړي په دې کې به زه د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي صاحب یادونه وکړم چې ډېر ضرور ده چې داسې کتابونه لیکلي داسې ناولونه لیکلي چې د اول نه تر اخره پورې سړی په یو ساه باندې ووایم سړی نه ستړی کوي او غږ کې وي رښتیا دلته مسله د غږ ده چې غږ بیا فرق کوي یو څوک په لوړه ټیمپو باندې غږیږي نو په غږ کې بیا فرق راځي نو زه ګورم دې ته چې کتاب څومره دی او د کتاب هغه اوږدوالی هغه زخامت یې څومره دی نو بیا ورته ګورم ممکن یو ساعت یو نیم ساعت پورې خو ما ریکارډ کړی دی تر دوه ساعتونو پورې زه ریکارډ کوم داسې
تاسو ځینې ناولونه ثبت کړي دي په خپل ژغ باندې د بلبل اپ لپاره په ناول کې مختلف کرکټرونه یې د مکالمې په برخه کې کله نا کله مکالمه هم سره فرق لري په یو وخت کې مو څه احساس کړی دی چې آیا هڅه مو کړی دی چې په څه تغیر اواز باندې ولولي او کنه سره په ورته شخص باندې
ناول کې کوشش مې کړی دی چې داسې یو تفاوت پکې راشي چې یو څوک چاته غږ کوي خو داسې مې نه ده کړی چې د کرکټر په آواز باندې غږ وکړم دا طریقه ورته کاروم چې د لوستلو سره د مکالمې غږ یو څه تفاوت ولري
دلته او بخشه دلته په مکالمه کې کله نا کله د سی بي د ناولونو د داستانونو په مکالمو کې چې البته په لوستلو په وخت باندې ته په هیڅ د بل چا خبره ده مثلا د ټکی شي د سینې ورته لیکل سی فلانی و ویل سی زه د سې کوم نو کله نا کله نصر ورته بدلوي او کنه
دا دا نو بدلیږي ورته اوس دا طرز د لوستلو بیا ورسره فرق کوي چې راځي پلانې مثال احمد محمود ته وویل نو بیا دی وخت کې زه یو خو دغه خپل درېدا په دغه ځای کې معلومیږي چې سړی ودرېږي او بیا بله جمله شروع کوي او بل کوشش دا کوم چې یو څه تفاوت پکې راشي ورته بدل کړم د طرز
مثلا د دې لپاره چې اوریدونکي په دې خبره باندې یو څه ډیر پوسی مثلا یو لیکوال لیکي فلانی میز په سکو وهه زه بازار ته نه ځم دا دلته د جمله ده سي یعنی بازار ته د انسي دلته کچرته په وینا کې دا سونه وایي سي فلانی میز په سکو وهه او وی ویل نو بیا دغه بل جمله باندې ممکن اوریدونکي پون شي او کچرته وو ویل وو ویل په وینا کې زیات راشي بیا غدي مکالمه نصر یو څه بل رنگ کې شنه
دا خو البته په د لیکوال پورې د تدیر هدف کړ کوم چې لیکوال پورې تر دې چې هیڅ رقم لیکلی دا متن که چیرته غوی متن داسې لیکلی چې هغه په دغه شکل باندې ولوستل سي نو خامخا به هغسې لوستل کېږي، نو اشتباه به بیا پکې راځي. زه فکر نه کوم، زما په نظر تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کتاب تر خلکو پورې ورسیږي او خلک یې واوري. نو ډېر په دې باندې مې تر اوسه پورې تخنیکي ډول باندې شکل باندې ما ډېر مې کار هم ورباندې نه دی کړی، چون دغه هم نوې ده. د کتابونو د ثبت مسله که زه فکر کوم چې په افغانستان کې لومړنی پښتو د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن و. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې داسې کوم دغه کار هم نه دی شوی، او څومره چې ډېر کار ورباندې کېږي هغومره به ډېره دا پروسس همېږي او ښه کېږي. به
تر اوسه پورې چې تاسو کوم کتابونه ثبت کړي دي، د اوریدونکو نظر مو ترلاسه کړی دی چې هغوی څه وایي؟ یعنی کومه برخه دوی ستایي او کومه برخه کې تاسو ته لارښوونې کړي دي ځینو خلکو؟
ډېرې زیاتې و. زه چې کله په خپل فیسبوک باندې هم دا پوسټونه کوم د کتابونو لپاره، نو خلک ډېرې ښې لارښوونې او سپارښتنې کوي چې د دوی ډېره علاقه په ناول کې ده. او ناول کې هم زه فکر کوم چې ځکه چې یو څه عام فهمه ده او د خلکو په ژبه باندې لیکل شوی، نو دوی علاقه هم ډېره په ناول برخه کې ده چې دوی ډېرې کیسې اوري.
دلته حکمت صاحب د کاپی رایټ مسله هم ده، د کله چې کوم کتابونه تاسو لولئ آیا لغه کتاب پلورنځي چې دا کتاب چاپ کړی دی له هغوی مو اجازه اخیستې؟
ما اجازه اخیستی او کوم کتابونه زه ثبتوم د هغوی په اړه کاپی رایټ حق لرونکو سره زه خبرې کوم.
له شغل حکمت څخه په مننې له همدې مرکې سره د ازادي راډیوي مجلې دا غن ران غاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
قرار راشا مهربان زمان جانا زمان.